आज व्यू 360 में, क्या पाकिस्तान की बॉर्डर पॉलिसी अफगान तालिबान को टीटीपी के खिलाफ सख्त इकदाम करने पर मजबूर कर सकेगी।
तालिबान का हिस्ट्री ऐसे है कि वो जहादियों को अपने मुल्क से नहीं निकालता।
और पाक अफगान सरहद की बंदिश से ताजरों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात का अंदाजा सरहदी गुजरगाहों से लगाया जा सकता है। दोनों ममालिक के बीच मसरूफ तरीन गुजरगाह तोरखम 5 रोज से बंद है। सरकारी हुकाम कहते हैं कि बॉर्डर खुला है, लेकिन बगैर दस्तावेजात किसी को गुजरने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तजारत की गर्ज से बॉर्डर क्रॉस करने वाली गाड़ियों के अमले के लिए पासपोर्ट और वीजे की शरायत लागू की थी और इस गर्ज से ताजरों को वक्त भी दिया था। जुमे के रोज ये मुद्दत खत्म होने पर पाकिस्तानी हुकाम ने हफ्ते की सुबह से इस पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया, जिसके बायस बगैर पासपोर्ट सफर करने वाले अफगानों के ट्रक्स सरहद के दोनों अतराफ फंस गए हैं। बलूचिस्तान से मुल्का चमन बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में अंगूर अड्डा, गुलाम खान, खरला छियावर अब तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग भी अमलन बंद पड़े हैं। जबकि 15 जनवरी को इस हवाले से सरहद पर दोनों मुल्कों की फ्लैग मीटिंग बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम को पहुंची, जिसके बायस दोनों मुल्कों की ताजर बरादरी में मायूसी के साए मजीद गहरे हो गए हैं। हालिया दिनों में जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की क्यादत में एक वफद ने अफगानिस्तान का दौरा भी किया। इस दौरान वो काबुल में आला तालिबान हुकाम के अलावा कंधार में तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्ला अखुंद से भी मिले थे। तवक्को की जा रही थी कि मौलाना फजल रहमान के दौरा अफगानिस्तान से दोनों मुल्कों के दरमियान गलतफहमियां कम और ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन मुबस्सिरीन का कहना है कि मौलाना फजल रहमान के दौरे से अभी तक कोई मस्बत नतायज सामने नहीं आए। इस सब में सवाल ये भी उठता है कि क्या पाकिस्तान की बॉर्डर पॉलिसी तालिबान को टीटीपी के खिलाफ जामे एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। बात करेंगे इस सब पर आज के शो में, लेकिन पहले एक नज़र हालिया दिनों में कलदम तंजीम टीटीपी की तरफ से किए गए दहशतगर्द हमलों पर। इस सिलसिले में एक बड़ा हमला 12 दिसंबर को डेरा इस्माइल खान में एक इमारत पर हुआ, जिसे पाकिस्तान आर्मी अपनी बेस के तौर पर या अपने बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। टीटीपी के इस खुदकुश हमले में 23 फौजी हलाक हुए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक साल 2023 के पहले 11 महीनों में पाकिस्तान में कुल 664 दहशतगर्द हमले हुए, जो 2022 के मुकाबले में 67% ज्यादा थे। गुज़श्ता साल का सबसे बड़ा खुदकुश हमला जनवरी में पेशावर की एक मस्जिद पर हुआ, जहां 100 से ज्यादा पुलिस अहलकार हलाक हुए थे। मुबस्सिरीन का कहना है कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के बरसर इक्तदार आने के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान मजबूत हुई है। वॉइस ऑफ अमेरिका डीवा सर्विस के नुमाइंदे हमीदुल्ला खान ने पाकिस्तान की जानिब तोरखम बॉर्डर पर ट्रांसपोर्टर्स और ट्रकों के ड्राइवरों और क्लीनर्स के साथ बातचीत की, जो कई रोज से सरहदी चौकी बंद होने की वजह से वहां फंसे हुए हैं। हमीदुल्ला अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं कि तारीखी खैबर पास में सामान से लदे ट्रकों की कई किलोमीटर तवील कतार है और ट्रकों का अमला कई वजूहात की वजह से परेशानी में मुबतला है।
मैं इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मशहूर तजारती गुजरगाह तोरखम से कुछ फासले पर खड़ा हूँ। यह गुजरगाह गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सफरी दस्तावेजात पर नए तनाज़ियात की वजह से बंद है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता कुछ अरसे से ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए नई वीजा और पासपोर्ट शरायत आयद की हुई है। इन शरायत पर कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हुकाम के दरमियान तोरखम पर एक मीटिंग भी हुई है और इस मीटिंग के दौरान अफगान तालिबान हुकाम ने पाकिस्तानी हुकाम से शिकवा किया कि इन नए शरायत के बारे में उनको पेशगी इतला नहीं दी थी, हालांकि पाकिस्तानी हुकाम ने इनको कहा कि इन नए शरायत के बारे में इनको पेशगी इतला दी गई थी। आज चौथे दिन भी तोरखम गुजरगाह बदस्तूर बंद है और इस नए तनाजे पर दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई है, जिसकी वजह से जमरोद से लेकर तोरहम तक सड़क के दोनों तरफ किलोमीटरों के फासले पर सैकड़ों गाड़ियां सामान से लदी खड़ी हुई हैं और इनके ड्राइवर्स को सख्त मुश्किलात का सामना है। इन ड्राइवरों से हमारी बात हुई और उनका कहना है कि लदे सामान और वजन की वजह से इनके गाड़ियों के टायर खराब हो रहे हैं और रात उनको सख्त सर्दी में गुजारना पड़ रही है। इन ड्राइवरों का यह भी कहना था कि उनको پاکستانی ویزا حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن افغانستان میں پاسپورٹ اور پاکستانی ویزے کے حصول میں ان کو مہینوں لگنے پڑتے ہیں اور پھر بھی ان کو ویزا نہیں ملتا۔ یہ ڈرائیور مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر پاکستانی حکام اور افغان طالبان حکام تورخم گزرگاہ پر ہی ان کو پاسپورٹ اور ویزا کی آسانی مہیا کریں تو ان کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ یہ ڈرائیور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گاڑیوں پر لدے سامان میں تازہ پھل اور سبزیاں اور ٹرانزٹ سامان کے ساتھ ساتھ اور خوراکی اشیاء مثلاً دالیں اور گھی وغیرہ لدی ہوئی ہیں اور ان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تورخم گزرگاہ کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اور تجارتی گزرگاہوں چمن، خرلاچی اور غلام خان پر بھی گزشتہ کئی دنوں سے مال بردار گاڑیوں کی آمد و رفت بند ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کے لیے تورخم سے حمید اللہ خان۔
وی او اے نے پاکستان میں جمرود اور تورخم کے درمیان پھنسے افغان ڈرائیوروں سے بھی بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ انہیں پاسپورٹ اور ویزا کے متعارف کرائے جانے پر کیا اعتراضات ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔
بارڈر بند کرو یا کولا کرو یا بند کرو، کبھی ویزا ہے کبھی پارٹک ہے کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹرانزٹ ہے، کراچی ادھر آیا تھا، چیدر کراچی ادھر پہنچ گیا، چیدر ادھر کڑا ہے، ہم کیا کرے گا؟ میرا ممی افغانی ہے، میرا پاسپورٹ ادھر بنتا ہے، میرا ویزا ادھر بنتا ہے، ادھر میں کیا کس طرح کڑا کیا تھا، میں ادھر نہیں چھوڑے گا، میں کس طرح ویزا لگاؤں گا، میں کس طرح پاسپورٹ بناؤں گا؟
ویزے کے حوالے بھائی یا ویزے کے کام اس روڈ پاس کے طریقے سے ڈرائیور کو چھوڑ دے ہوئے، اگر ایسا نہیں بولتے کہ خام خواہ ویزا چاہے، پھر گیٹ پہ ویزے کے کوئی دفتر بنائے، آسان طریقہ ہو جائے، پاسپورٹ پہ ویزا لگاؤ، ہم بھی خوش ہو جائے کہ ہم بھی قانونی ہو جائے، اس پہ ہم ناراض نہیں ہوتے کیوں ویزا ہم کو لگاتے، خیر ہے کہ خرچہ کوئی خرچہ آ جاتا ہے، ہم بھی ہم بھر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا پشاور میں پھرنے کبھی کوئی مشکل ہوتا ہے، گاڑی سے خالی اتر جائے بس پولیس پکڑ دیتے، میں ہم کو پکڑ دیتے ہیں، بولتے تمہارا ویزا نہیں ہے، 3000 دو 4000 دو، یہ اچھا بات نہیں ہے۔
یہ تو صحیح ہے 2 مہینے کا، لیکن یہ دوسرا ملک نہیں دیتا، یہ پاکستان دے رہے ہیں، دوسرا تو نہیں دینا ہے۔ چلو اگر یہ کرو گا، اگر ادھر ملک خراب ہوگا تو یہ گیٹ میں لگاؤ، اب ویزا ادھر دے دو گاڑی کو، گیٹ میں تو آ جاؤ نا، گیٹ تو تمہارا ہے، ادھر گیٹ میں آ جاؤ، ادھر پاسپورٹ ہر آدمی کے پاس پڑا ہے، اب پاسپورٹ کا ٹائم یا نیا بناؤ، تم ویزا دے دو چلاؤ۔ یہ یا تو پہلا ایسا کرو کہ یا 10 دن 20 دن پہلے بتاؤ کہ لوڈ آؤ، یہ مال لوڈ نہ کرو، یہ کتنے لاکھوں لاکھوں روپوں کا مال پڑا ہے گاڑی میں، ہر گاڑی میں خراب ہو رہا ہے، ادھر جو کھڑا ہے یہ تو خراب نہیں ہوتا ہے، جو آ جاتا ہے گیٹ میں بند ہوگا، بند کا یہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ 10 دن بند ہو رہا ہے، مہینے کا بند ہو رہا ہے، یہ تو لاکھوں لاکھوں کروڑوں روپوں کا مال ہے، تو جا رہا ہو یہ ایسا مال والا ہو گاڑی والا، یہ تو سارا ایسا خراب ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔
پاکستان کو افغانستان سے شکایت ہے کہ افغانستان اپنی سرحد سے پاکستان میں ہونے والے حملوں کے محرک تحریک طالبان پاکستان کو روک نہیں رہا۔ سبا شاہ خان نے افغان صحافی سمیع یوسف زئی سے پوچھا کہ ٹی ٹی پی کے بارے میں افغان طالبان کی حکمت عملی کیوں غیر مصالحتی رہی ہے۔
پاکستان میں ان کے لیڈرشپ افغان مہاجر کیمپوں میں چھپے ہوئی تھے یا کسی شہروں میں رہتے تھے، مشکل ہے کہ افغانستان افغان طالبان ان کو نکالیں گے، اس لیے کہ طالبان کا ہسٹری ایسے ہے کہ وہ جہادیوں کو اپنے ملک سے نہیں نکالتا، انہوں نے اسامہ بن لادن یا 300-400 عربوں کے لیے 2001 میں اپنا پورا ایک سسٹم اور اسلامی امارت کو ان کے سیکریفائس کیا، ان کے لیے قربان کیا۔ 2001 سے 2021 تک جب بھی افغان پریزیڈنٹ کرزئی اور اشرف غنی اور نیٹو اور امریکہ پاکستان سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ افغان طالبان آپ کے ہاں رہتے ہیں، وہاں سے افغانستان میں اٹیک کرتے ہیں، تو پاکستان یہی بات کرتے کہ نہیں یہ تو افغانیوں کا اپنا مسئلہ ہے، ٹی ٹی پی ٹی ٹی ہے یا افغان طالبان ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ تاریخ اسی انداز میں پاکستان پہ دہرا رہی ہے کہ افغان طالبان پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی آپ کا اندرونی مسئلہ ہے، ہمارے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
ٹی ٹی پی آپ نے کہا ایک حقیقت ہے پاکستان میں موجود ہے، لیکن واٹ اباؤٹ جو ٹی ٹی پی افغانستان میں ہے، آپ کے خیال میں کیا افغان سپورٹ کے بغیر پھر بھی وہ اتنی بڑی طاقت ہے؟
دیکھیے ظاہر بات ان کو پروٹیکشن مل رہی ہے، اس کے لیڈرشپ کو مل رہی ہے، اس کے لیڈرشپ وہاں پر محفوظ ہے، جس طرح افغان طالبان افغانستان میں اس لیے سروائیو کر سکے نیٹو امریکہ کے خلاف کہ وہ وہاں پر اٹیک کرتے تھے, پھر کراس بارڈر کراس کر کے پھر جو افغان حکومت جو تھے یا نیٹو تھے اس کو زیادہ پاکستان بارڈر سے زیادہ آگے اس کو پرسیوڈ نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح اب افغان پاکستانی ٹی ٹی پی بھی پاکستان میں اٹیک کرتے ہیں جب بارڈر کراس کرے, پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ظاہر بات ہے ایک دوسرے کے لیے اہم ہے اس کے بقا کے لیے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ افغانستان سے نکالا جائے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. تو میرے خیال میں پاکستان نے غلطی کی, انہوں نے دو تین مرتبہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کیا, پھر درمیان میں ان سے مذاکرات بھی کیے, اس کچھ لوگوں کو رہا بھی کر دیا. اسی طرح غلطی افغان حکومت نے بھی کی, جمہوری حکومت نے کر رہے اور اشرف غنی اور نیٹو میں بالآخر وہ ایک ایسے بیان کے قسم کے کہ نتیجے پہ پہنچ گئے کہ طالبان نے افغانستان پر قبضہ کر دیا. اور طالبان کے آنے کے بعد ٹی ٹی پی کا جو مورال ہے, جو عزم ہے, وہ اور بھی بڑھ گئی ہے. صرف ٹی ٹی پی کے نہیں, جتنی بھی اسلامک ریڈیکل گروپس ہیں اس ریجن میں یا سارے دنیا میں, ان کو ایک تاثر مل گیا ہے کہ اٹس پاسبل, ہم بھی کر سکتے ہیں. اگر طالبان نے امریکہ کو نکال دیا تو یہ باقی جو ممالک ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے.
تو مجھے یہ بتائیے کہ بارڈر ٹریڈ کے لیے ویزے اور پاسپورٹ کی جو پاکستان کی پالیسی ہے, اس سے کون سی سائٹ زیادہ متاثر ہو رہی ہے؟
ظاہر بات ہے اسے افغان بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے افغانستان میں اس وقت جو حکومت ہے وہ بزور طاقت, بزور کلاشنکو, بزور سوسائڈ بمبر آئی ہے. وہ نہ اپنے افغان عوام کو خیال رکھتے ہیں, نہ کسی ہمسائے کو خیال رکھتے ہیں. ان کا جو من ہے وہ چاہتے ہیں, جو انتہائی اقدام کی طرف جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن بھی ختم کر دیں, ان کے ساتھ ٹریڈ بھی ختم کر دیں, اس کے ساتھ پیپل ٹو پیپل جو آمد و رفت ہے وہ بھی ختم کرے, سارے مہاجرین کو نکال دیں. اور بھی خطرناک نتائج برآمد ہوں گے, لیکن اس کا کوئی اثر طالبان پہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی بری طرح ایک بند گلی میں سٹک ہو گئی ہے. پاکستان کے اندر کچھ اداروں کا خیال ہے کہ ہم اس کو دوبارہ مینیج کریں گے. افغانستان تو 20-45 سالوں سے ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہاں پر رجیم میں بھی کولیپس ہو رہی ہے ان کی مداخلت کی وجہ سے. تو میرے خیال میں اب طالبان خود اتنی قوت ہے کہ وہ کسی کو افغانستان میں گھسنے نہیں دیتے.
جی سمیع یوسف زئی کو آپ نے سنا جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لینے پر, طالبان پر زور ڈالنے کی, اس پالیسی کا نقصان سمیع یوسف زئی کہہ رہے تھے کہ عام افغانوں کو ہو رہا ہے, یعنی خاص طور پر جو بارڈر بند کیا گیا ہے اس کا نقصان افغان تاجروں کو ہو رہا ہے, عام افغانوں کو ہو رہا ہے, کیونکہ پہلے عام افغان شہری جو ہیں وہ بآسانی پاکستان علاج کی غرض سے یا دوسرے مقاصد کی غرض سے آ جایا کرتے تھے, اب ان کے لیے مشکلات ہیں. اور جہاں تاجروں کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے ہماری رپورٹس میں بھی دیکھا اور ابھی زمی نے بھی اپنی جو گفتگو تھی اس میں بتایا کہ کیا مشکلات ہیں افغان تاجروں کو. اور پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ پاسپورٹ اور ویزا کا حصول اب ضروری ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی افغان سرحد کو عبور کر کے پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کریں گے اب ہم شمیم شاہد ہمارے نمائندے ہیں پشاور میں, ان سے, اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو صورتحال ہے بارڈر کی, یہ صورتحال کیا ہے, کیا مسائل ہیں وہاں پر اس وقت. وہ اس سلسلے کو کور بھی کر رہے ہیں اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت زاہد انور صاحب ہیں جو کہ پشاور یونیورسٹی کے ایریا اسٹڈیز سینٹر کے سابق ڈائریکٹر ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان بارہا افغان طالبان پر زور دے چکا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ان عناصر کے خلاف کارروائی کرے جو افغانستان میں موجود ہیں, مگر اس بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. پاکستان اور افغان طالبان کے مابین تعلقات اور سرحد پار دہشت گردی کے چیلنجز ہیں اور ان پر اب مزید بات کرتے ہیں زاہد صاحب سے. زاہد صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یہ فرمائیے کہ پاکستان مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے افغان طالبان پر کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیں. افغان طالبان کے بارے میں یہ رپورٹ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے, انہیں آئی ایس ایس کا بھی سامنا ہے اور وہ اس لیے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن نہیں لیتے کہ انہیں ڈر ہے کہ یہ آئی ایس ایس کے ساتھ نہ مل جائیں. کچھ ہلکے یہ بھی کہتے ہیں کہ افغان طالبان کو یہ بھی شکایت ہے کہ پاکستان آئی ایس ایس کے خلاف اقدامات اپنے بارڈرز کے اندر نہیں کر رہا اور اس سے طالبان کو بھی کچھ خدشات ہیں. کیا یہ خدشات درست ہیں اور پاکستان کی پالیسی کیا ہو سکتی ہے؟
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس اہم موضوع پہ بات کروں. بالکل, اس خطے کو امن کی ضرورت ہے, استحکام کی ضرورت ہے, اور یہ امن اور استحکام اس وقت آئے گا جب اجتماعی کوششیں ہوں گی اور پاکستان افغانستان اور دوسرے کر سکتے ہیں تو پاکستان اور افغانستان دونوں قوموں کی دونوں حکومتوں کی جو ہے مفاد اس میں ہے کہ مشترکہ کوششیں کریں تاکہ اس خطے میں معاشی خوشحالی آئے اور جو ہے امن ہو. تو اس حوالے سے ہم دوحا کارڈ میں دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی لیڈرشپ نے یہی بات کی تھی کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کمٹمنٹ کو پورا کیا جائے. دوسری طرف جو ہے پاکستان نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ افغانستان کے جو مسائل ہیں جو معاشی مسائل ہیں وہاں کے عوام کو جو پریشانی کا سامنا ہے تو اس میں ہمیشہ سے پاکستان نے افغانستان کے عوام کی جو ہے کے لیے کمیونٹی کے حوالے سے اجتماعی بین الاقوامی لیول پر کوششوں میں ساتھ دیا ہے تاکہ افغانستان کے عوام کی جو ہے پریشانی میں کمی آئے. تو اس حوالے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس مس انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے باہمی گفت و شنید کے ساتھ جو ہے کنسلٹیشن کے ساتھ جو ہے کنورجنس آف انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ اس خطے میں امن بحال ہو اور معاشی خوشحالی آئے.
زاہد صاحب, اس سلسلے میں کوششیں تو ہوتی رہی ہیں, سرکاری سطح پر پاکستانی وفود جاتے رہے ہیں, طالبان کی لیڈرشپ سے ملتے رہے ہیں. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے افغانستان کا دورہ کیا اور ان کی ملا اخندزادہ سے بھی ملاقات ہوئی. کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس دورے کے اور اس ملاقات کے پیچھے؟
یہ اس آپ نے بہت اچھا جو ہے پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے. اس کا بنیادی یہی مقصد تھا کہ افغانستان میں جو ہے علماء کی قدر کی جاتی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک پازیٹیو اور مثبت پیغام کے ساتھ گئے اور ان کی چونکہ یہاں پہ بھی ایک ریسپیکٹ ہے پاکستان کے اندر اور افغانستان میں بھی اس کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو اس کی جو ہے گڈ آفیسز کو میڈیشن کو ان کو جو ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان خواہ و معاشی حوالے سے ہو یا جو ہے امن کے کو جو خطرات لاحق ہیں یا دہشت گردی کے جو واقعات ہو بڑھ گئے ہیں اس کے تدارک کے لیے جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے مولانا صاحب کو بھیجا گیا تاکہ اگر کوئی غلط فہمیاں ہو, ڈائیورجنس آف انٹرسٹ ہو تو اس کو جو ہے کنسلٹیشن کے ساتھ باہمی گفتگو کے ساتھ جو ہے اس کا تدارک ہو. تو اس حوالے سے
جی زاہد صاحب تھوڑا اور میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں اسی گفتگو کو. مولانا کی ملاقات
مدد ملے گی.
جی مولانا کی ملاقات جو ہے وہ ہم اس کی خبریں تو آتی رہیں اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان مقاصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ کچھ جو ڈائیورجنس ہے اس کو تھوڑا ترک کیا جائے. اور کیا وجہ ہے کہ وزارت خارجہ نے مولانا کے دورے اور ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بحالی سے لا تعلقی کا اظہار کیا اگر یہ دورہ اتنا اہم تھا تو؟
بنیادی طور پر آپ تو سمجھتے ہیں ڈپلومیسی کے میدان میں ٹرو ڈپلومیسی کو آپ سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے بنیادی طور پر اہم بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی آفیشلی جو ہے کوئی وہ دورہ نہیں تھا تو یہ اس کو آپ جو ہے ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی طور پر سمجھ لیں تاکہ ایک انڈرسٹینڈنگ بحال ہو اور اگر کوئی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں تو ان کا تدارک ہو. تو اس حوالے سے چونکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ہے ایک آفیشیل وزٹ نہیں تھا, ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے تاکہ ایسے شخصی کو جو ہے اس کی خدمات حاصل کی جائے جن کو دونوں ممالک میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہو تاکہ اس خطے میں امن کے لیے دونوں ممالک مل کر کوششیں کریں اور اس ملک اس خطے میں امن ہو اور معاشی خوشحالی آئے.
زاہد صاحب, جس کو آپ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کہہ رہے ہیں چاہے اب وہ مذہبی رہنماؤں کے ذریعے ہو یا قبائلی رہنماؤں کے ذریعے ہو, یہ جو بات چیت یا پیغام رسانی کے لیے جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی اس وقت پاکستان کوششیں کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ، کیا یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ اچیو کرنے میں؟
بالکل، الٹیمیٹ گول تو یہ ہے کہ خطے میں امن، دیر پا امن آئے اور معاشی خوشحالی آئے، معاشی انٹیگریشن ہو. تو اگر غلط فہمیاں ہیں تو بھی کسی طریقے سے، خواہ وہ جو ہے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے طور پہ کے ذریعے ہو، یا آفیشیل کے وزٹس کے ذریعے ہو، یا فارن آفیسز جو ہیں دونوں ممالک کے، منسٹری آف فارن افیئرس کے طور پہ وہ جو ہے ان کے میٹنگز ہوں، تو اس طرح کی کوششوں سے غلط فہمیاں دور کرنے میں مدد ملے گی. اور الٹیمیٹ جو گول ہے، جو امن ہے اور خوشحالی ہے معاشی، تو اس کے حصول میں آسانی ہوگی.
کیا مولانا کو خود اس دورے سے اور ان کی سیاسی جماعت کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ان کی پارٹی کو انتخابی مہم کے دوران درپیش جو مبینہ سیکیورٹی خطرات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں اس دورے کے بعد؟
بنیادی طور پر تو دہشت گرد کا خطرہ ہر جگہ موجود ہے، افغانستان میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے. وہ مختلف سوال ہے، ہم ڈومیسٹک ایسپیکٹ کو فارن آسپیکٹ سے الگ نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے اس خطے میں دونوں ممالک کے درمیان اگر انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی تو دہشت گردی سے نمٹنے میں آسانی ہوگی. اور اس حوالے سے اگر آپ نے جو بات کی کہ مولانا پلو رحمان صاحب ہوں یا دوسری سیاسی رہنما ہو، ان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو خطے میں امن آئے گا تو اس سے دہشت گردی سے نمٹنے میں مدد ملے گی، اور جو ہے عام جو ہے لوگوں کی کو محفوظ، لوگ محفوظ ہوں گے. تو عام لوگ جب محفوظ ہوں گے تو سیاسی رہنما جو ہیں، پارٹیاں جو ہیں، ورکرز جو ہیں، وہ جو ہے سب اس ملک کا حصہ ہے. تو الٹیمیٹلی جو ہے اس کا نتیجہ مثبت ہوگا، وہ سیاسی رہنماؤں کے لیے بھی، ورکرز کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی.
زاہد صاحب، آخری سوال ہے، پاکستان کی پالیسی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو پریشر ڈالا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ڈالا جا رہا ہے، بارڈر کے ذریعے ڈالا جا رہا ہو یا دیگر ذرائع استعمال کیے جا رہے ہوں افغان طالبان کو اس بات پر اگری کروانے کے لیے کہ ان کو ٹی ٹی پی کے خلاف ایک ڈیسائسو ایکشن لینا ہوگا افغانستان میں، آپ اس پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی اب تک کی پالیسی کیسی ہے؟
بنیادی طور پر ایک اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر پاکستان کی پالیسی یا افغانستان کی پالیسی، بنیادی طور پر دونوں کا مطمع نظر یہ ہے کہ اس خطے میں امن ہو اور خوشحالی آئے، معاشی خوشحالی آئے. بات ہے غلط فہمیوں کی، غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ٹریک ٹو ڈپلومیسی، آفیشلز میٹنگز کے ذریعے، تاکہ دونوں ممالک جو ہے وہ ان کا کنورجنس آف انٹرسٹ ڈیولپ ہو، نان سٹیٹ ایکٹرز کو کنٹین کریں تاکہ دونوں ممالک کے لوگ محفوظ ہوں. تو اس حوالے سے اس طرح کی کوششیں جو ہے برابر ثابت ہوگی، کیونکہ الٹیمیٹلی دونوں ممالک کا مفاد اس میں ہے کہ خطے میں امن ہو اور خوشحالی ہو.
بہت شکریہ زاہد انور صاحب، آپ نے ہمیں پشاور سے جوائن کیا اور اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ بات کی. اور آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کو ڈائیورجنس ختم کر کے کنورجنس پر فوکس کرنا ہوگا، کیونکہ دونوں ممالک کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ سیکیورٹی کے معاملات میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں، اور دونوں ملکوں کے عوام کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ دونوں ملکوں میں سیکیورٹی اور معاشی حالات بہتر ہوں. بہت شکریہ زاہد انور صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور اسی کے ساتھ آج کے ویو 360 کا وقت ختم ہوتا ہے. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره اکثر خایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. مهمو خبرونو سرچکی اوری. په افغانستان کې د بیړنۍ مرستو اړتیا د 2040 کال په یو تازه راپور کې ویل شوی چې اړمنو هیوادونو کې د لوږې سره په مبارزه کې د مالی مرستو کسر 15% ته رسیدلی دی. افغانستان د بیړنۍ مرستو ترلاسه کولو هیوادونو په سر کې دی. پر عراق بریدونه او د ملکی خلکو اندېښنې. د عراق پر اربیل ښار د ایران د راکټي بریدونو وروسته ځایي خلک په دې اندېښمن دي چې ممکن د داسې جګړې قرباني شي چې په پیلولو کې هیڅ لاس نه لري. په تورخم کې د خلکو اعتراضونه. په تورخم کې ځایي سوداګرو د یادې ترانزیتي لارې د بندیدلو پر ضد احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې چې دغه دروازې دې د سوداګرۍ لپاره زر تر زره پرانستل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرخه د تورخم دروازه د تیرې شنبې له ورځې تړل شوې ده.
سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه ده، د جدي امرغومې 28 او د جنوري 18 نیټه. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبری خبرونه ګورئ. یو یادونم کوم چې په پاکستان او عراق کې د ایرانی بریدونو جزئیات او د امریکا د وروستیو تبصرو معلومات به په سپینه ماڼۍ کې د خپل همکار سید عزیز الرحمن نه واورو. په تورخم کې د سوداګرو د اعتراضونو یا احتجاجونو حال به د خپل همکار خدای نور ناصر نه واورو چې دی به د اسلام آباد نه موږ سره په خبرونه کې، او که ممکنو د افغانستان وضعیت پاړه به یو لنډ ارزونه د ملما سره هم ولرو. ټولو نه هیله کوم چې موږ سره اوسئ. د لوګي په وړاندې د اقدام په نوم یو نړیوال سازمان د 2040 میلادي کال په تازه راپور کې ویلي دي چې د نړیوال لوګي د مخنیوي لپاره د مالی امکاناتو برابرولو کې مالی کسر یا کمواله 15% ته رسیدلی دی. هغه هیوادونه چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، افغانستان یې د لیست په سر کې دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر خبر ورکړی چې په افغانستان کې لا هم لوږه او خوارځواکي په لوړه کچه دوام لري.
د لوګي پر وړاندې اقدام په نوم اداري د راپور په اساس د ملګرو ملتونو د بشرپال سیستم لاره د بودجې تحلیل د خی چې په تیر 2023 کال کې د هغو هیوادونو غوښتن ته چې په لوړه کچه د لوګي د ناورین سره مخ وو یوازې 15% مالی امکانات برابر شوي دي. د اداري ویل چې په 2023 کال کې د لوګي سره د مبارزې په برخه کې نړیواله بودجه د 2022 کال په پرتله 23% کم شوې ده. افغانستان د هغو ولو سه هیوادونو په سر کې د 2022 کال راوستای په لوړه کچه لوګه تجربه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچاوي چې په افغانستان کې لا هم لوګه او خوارځواکي په لوړه کچه دوام لري، چې د اټکل لمخې به په روان 2023 کال کې 15.8 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ شي.
خبره د سینې لاس نیولو نه بس مرګ هم خوځانې تیر کې چاته وینا ته ضرورت نشته.
په افغانستان کې د خلکو د لوږې کیسې خورا دردونکې او غمجنې دي. خرماګل د میلیونونو کسانو له ډلې وده چې له تیر څو میاشتو راهیسې له لوږې، سړې هوا، بې ځایه کېدو او طبي پیښو له کبله رنځېږي.
نیم ورځ ما یک بوټ نه باشم، یک هم سره بوټ چې پای کده ام باخته پای مره قط گرفته دیگه پای مره او کار کته دای اساسه با پای اومده.
په افغانستان کې د غشان نور خلک هم شته چې ورځي او شپې په لوږه کې تیریږي.
خوش
من خلق کوخ دی چی یو اندازم رستی تر لاسه کوي.
کدای نه راب دی دز دوم ر خوشاله سو والله دا دو برزی یو کیلو ورز خرخانه می تیرا کا ورز نه ده تبو منو کی دغه سیچکی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي چې په روان 2023 کال کې 15.8 میلیونه افغانانو ته د مرستو برابرولو لپاره څه باندې 1 میلیارډ ډالر بودجې ته اړتیا لري. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
بل خواته سپینه مانی وی چې د حماس ډلې د لوري د برمته شو کسانو د خوشی کولو په تړاو د امریکا او قطر ترمن جدي خبرې شوې دي. په ورته وخت کې قطر او فرانسې د اسرائیل او حماس ترمن د ویدس موافقه منځګړی توپ کړی دی چې پر اساس یې برمته شو کسانو ته درمل لیږل کیږي، او په داسې حال کې چې د اسرائیل او حماس ترمن د جګړې د پراخېدو ویره مخ په زیاتېدو ده، واشنگتن وی چې په یمن کې د حوثي ډلې په ضد یو ځل بیا بریدونه کړي دي. د منځني ختیځ د روان وضعیت په اړه به نور پوره جزئیات د خپل همکار سید عزیز رحمان نه واخلم چې د سپینې ماڼۍ د مخې نه خپرونه کې را سره دی. عزیز جان، یوه پوښتنه دا وه چې د برمته شوو کسانو په تړاو باندې د واشنگتن او دوحې ترمنځ د خبرو تازه جزئیات څه دي یا تفصیل یې څه دی، او وایه کوم پرمختګ هم پکې شوی کنه؟
اشنا صاحب، د سپینې ماڼۍ په وینا د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی بریټ مکارک د روانه اونۍ په قطر کې دی، او د څو ورځو را په دې خوا د قطري چارواکو سره په غزه کې هم د برمته شویو کسانو په تړاو او هم په غزه کې د یو بل احتمالي اوربند په تړاو د خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ دغه خبرې ډېرې جدي بللې دي او هیله مندي څرګنده کړې ده چې دا خبرې مثبتې پایلې هم ولري. له دې اضافه سپینې ماڼۍ د معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کړې ده. البته تیره میاشت کله چې د حماس ډلې مشر مصر ته یو سفر درلود، نو دا هیله مندي رامنځته شوې وه چې ګواکې کېدای شي د حماس او د اسرائیل ترمنځ پر یو اوربند باندې موافقه وشي. خو کله چې په لبنان کې د حماس یو جګ پوره چارواکی ووژل شو، نو قطري چارواکو د خبره وکړه چې دغه پیښې په دغه د اوربند پر هلو ځلو باندې اغیزه اچولې ده. لیکن په هر صورت د واشنگتن او د قطر ترمنځ دغه هلې ځلې په داسې حال کې روانې دي چې د فرانسې او د قطر په منځګړیتوب اسرائیل او حماس یو داسې موافقې ته سره رسیدلې دي چې پر اساس یې سر لننه په غزه کې برمته شویو کسانو ته به درمل رسول کیږي. د دې درمل اول جوپا مصر ته رسیدلې ده او ټاکل شوې ده چې مدان نن غزه ته ور دننه شي. البته د دې موافقې پر اساس نه یوازې برمته شویو کسانو ته به درمل رسیږي، بلکې د غزې له وګړو سره هم د درملو مرسته کیږي او هم بشري مرسته کیږي. یو ټکی معنی د دې موافقې څخه
دوه ټکي نور مختل می چې معلومات واخلو. یو دا چې په غزه کې د روان وضعیت سره د سیمایزو وسلوالو ډلو د ګواښونو زیاتېدلو خبر ورکړل شوی دی. بل مخکې موږ مقدمه کې هم ذکر کړل چې پرون یعنی سیشن بې پورز امریکا خبر ورکړو چې د حوثي ډلې په ضد بې بریدونه کړې دي. په دې اړه نور جزئیات تفصیل تاسو رښتیا
په څکم یو ونی کې دا دریم ځل دی چې متحده ایالاتونه په یمن کې دننه د حوثیانو مرکزونه په نخښه کوي، او دلیل یې هم دا دی چې د واشنگتن له پرله پسې خبرداري او سربېره سره البته حوثي ډله په سره سمندر کې او په خاصه توګه د تجارتي کښتیو پر وړاندې خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی، او پرون یې هم د یو تجارتي کښتۍ پر وړاندې میزایلي برید کړی دی. خو په دې برید کې څوک ژوبل شوی نه دی، چې په ځواب کې بیا امریکا په یمن کې د حوثي هغه راکټونه یا میزایلونه په نخښه کړی دي چې د چارواکو په وینا توغولو ته چمتو وو. تر دې مخکې تیره اونۍ جمهور رئیس بایدن دا خبرداری ورکړی و که چیرې حوثیان خپل بریدونه ونه دروي، نو امریکا به خپل بریدونه د دوی پر ضد نور هم زیات کړي. البته د روانې ناکرارۍ سره سره بل اندېښنه چې رامنځته شوې ده هغه په تیرو دوو ورځو کې د ایران بریدونه دي. ایران هم په عراق کې بریدونه کړي دي، هم په سوریه کې بریدونه کړي دي، او پرون په پاکستان کې بریدونه کړی دي، او دغه بریدونه په سیمه کې اندېښنې نور هم زیاتې کړې دي.
د دوشنبه په شپه د ایران له بریدو وروسته د مالا عمر د کلی هر کور تقریبا زیانمن شوی دی. راکټونه له دغو کورونو 400 متر لرې د عراق د کردستان سیمې د اربیل په څنډو لګېدلې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي نه پوهیږي چې ولې باید پر دې سیمه برید وشي، خو دا چې په سیمه کې تاوتریخوالی ډیریږي دلته کورنۍ ویره لري چې د هغوی ژوند په خطر کې دی.
ایرانیانو پخوا هم پر دې سیمه برید کړی دی، خو زموږ څخه ډیر لرې و. اوس ویریږو ځکه ډیر نږدې دی. موږ وویریدو او اندېښمن یو چې دا بریدونه به بیا او بیا وشي.
ایران وایي د دوشنبه په ماښام په سوریه او عراق کې ترهګري ډلې او اسرائیلي استخبارات په نښه کړي دي. عراقی چارواکی وای چې په وشتل شوی سیمو کې نه د اورپکو او نه هم د بهرنیو استخباراتو مرکز وو چیرې چې مزایل څلور کسان ووژل او لکتر لګش پک نوري ټپیان کړل. ایران تر دې مخکې ویلي و چې په پاکستان کې هم د ترهګرو پر مراکزو بریدونه کړي، خو پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ د ایران هوایي بریدونه وغندل.
پاکستان
د دغه هیواد د حاکمیت پر وړاندې تیری سخت غندلی دی، دا د منلو وړ نه دی. لکه څنګه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي، ترهګري یو سیمه ایز مشکل دی او پاکستان تل د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د ایران په ګډون د سیمې له هیوادونو څخه همکاري غوښتې ده. بینان دا د نه منلو وړ ده او پاکستان دا حق لري هر هغه تیری ته ځواب ووایي چې د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا په وړاندې کیږي.
ایران هم درنګ وای چې په سوریه کې د اسلامي دولت اهداف په نخښه کړی. تهران وای د غبریدونه د رواني میاشتې په پیل کې په کرمان کې د بمی چاودنو د غچ خستو په هدف چې لامل کابوس سل ملکی کسان ووژل شول کړی دی. اسوسییټډ پریس په سوریه کې د سیمه ایزو خلکو په حواله وای چې یو نه استعمال شوی صحی کلینیک په نخښه شوی دی. په مالا عمر سیمه کې سیمه ایز خلک وایي داسې ښکاري چې په منځني ختیځ کې به د حماس او اسرائیلو جګړه پراخه شي او داسې زیاتېدونکي اندېښنې شته چې له جګړې څخه به د پټېدو خوندي سیمې نه وي.
کوم خلک چې دلته ژوند کوي ملکي افراد دي او له کار او ژوند سره مصروف دي. مونږ کوم نظامي مرکز او خدمت ته نږدې نه یو، نه پوهېږم ولې مونږ په نښه شوي یو.
متحده ایالاتونو په عراق کې بریدونه بې پروا ګڼلې او ویلي دي چې د عراق ثبات به تر پوښتنې لاندې راولي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
خبرونه ته دوام ورکو. د ایران د غبریدون ورسته چوي د سیشن به پورزه د پاکستان په خاوره کې د سنی بیلتون غوښتونکو وسلوالو مرکزونه اشتلی دي. د پاکستان حکومت نن چهارشنبه په تهران کې خپل سفیر بیرته غوښته دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ نن ویلي چې د ایران بریدونه په ښکاره ډول د پاکستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیره او د نړیوال قانون سرغړونه ده. د سیشنبه په ورځ د بلوچستان په ایالت کې بریدونو د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک اړیکې د خطر سره مخ کړې، خو دواړه خواوې ظاهرا د متقابل لوري د قهر لامل ډیر احتیاط کوي. ایران د پاکستان د ورستی اقدام پاړه چې خپل سفیر یې له تهران ورغوخته څه تبصره تر اوسه نه ده کړې. او د راپورونو په اساس هند د ایران سره د چابهار بندر د پراختیا لپاره د ډیری پانګونې یو لړ قراردادونه کړي دي چې غواړي د افغانستان له لارې مرکزی آسیا او حتی ختیځ اروپا ته نوې سوداګریز کوریډور یا لار پرانیزي. د افغانستان پر روان وضعیت او د سیمې د هیوادونو پر اندېښنو او ګډو همکاریو په هند کې د افغانستان د پخوانی سفیر فرید مامونزی صاحب نظر اخلم چې نن یې زموږ بلنه منلې ده. مامونزی صاحب، ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکړئ. لږ سره د سه مشرحه پښتنه اولو کم ایران نامدا اونۍ د پاکستانی چارواکو سره لیدنې درلودلې او د افغانستان نور پیخ د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړله. څنګه چې اوس مثلا په دې تیرو درې ورځو کې هند دې ته وهڅو چې مثلا په چابهار بندر باندې پانګونه وکړي؟
مننه. اول خو د هند اړیکې د ایران سره د پاکستان د سیاست نه جدا دي. د پاکستان او د هند خپل مشکلات دي، ولې د ایران رابطه د دې اړیکې د هند او پاکستان سره جدا جدا دي. د افغانستان په موضوعاتو کې هند ایران او پاکستان دواړه تقریبا مشترک مشکلات دي. د هغو مشکلات ډېر زیات امنیتي دي، ولې د ایران سره تماس د چین په خاطر باندې ډېر زیات دی. د چین د پروژو، د چین د بنادرو چې په منطقه کې جوړیږي، دوادر بندر جوړېدو، د هغه په مقابل کې د چابهار بندر هند تمویل کو. او هند متاسفانه په تیرو دولس دیارلس کالو کې په دې بندر باندې څومره کار نه دی کړی څومره چې ورته اړتیا وه. حتی چې د چین نفوس پراخېږي په سیمه کې، هند کوشش کړی دی چې دغه تفاهمات تازه شي، لور پوری چارواکي سفر وکي، ولې هغه التیا ورته په تاسو سره
او
سي مامون صاحب کله کی بیخی مشخص کم ستاسو په نظر هند دا وخت په افغانستان کې څه ډول او په کوم کچا اړی کی لري یا مثلا خکیل ده
د هند اړی کی په اوس وخت کې د طالبانو سره په حالت د بهتري دي او تقریبا په خښوی دي اړی کی هند په دې کوشش ده چې په قندهار کې کنسولګری خلاص کړي او د قدرت اصلي مرکز ته خپل ځان ورسوي د طالبانو توقع د هند نه دا چې څلور ډیپلوماټان یو منل شي او ډیلی ته ولېګل شي په سلهاو منځرو په طالب چارواکي د هند ته د تدابیر لپاره په تیرو دولس میاشتو کې تیرې دي ولته دا هغه علاج معالجه شوې ده د هند او د طالبانو اړیکې ډېری بهتر شوې دي ډېری پرفې شوې دي اولاد پراختیا په حالت
یو یو ټکه بلم په دی اړه د دې اړیکو یادوم مامون زیسب هند ایران او افغانستان په 2014 کال می میاشت کې چې یو تړون امضا کو چې د چابهار نه د افغانستان د لارې سوداګریزه ترنزیتو کی فکر کوي چې دا مغه طرح ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم امریکا ول غوړي وي چې اړیکې ورس په ورځ مخ په خ کې دوري
زه فکر کوم او د طالبانو غوښتنه هم دا ده چې بدیل لارې ځان ته پیدا کی یو هفته وشول چې د ایران لارې په بند ده دا دریم او څلورم ورځ ده چې د تورخم او د سپین بولدک لارې بند دي طالبان هم غواړي چې د پاکستان دغه فشار نه ځان کم کی ولې هند همیشه دغه مسولیت ته خپل اوګه خالي کړی ده په هر شکل چې سرمایه‌ګذاري په کار ده او هغه تعهدات چې د هند حکومت د ایران سره کړی
ولې ته وګه خالی کوي یعنی د کې نقص سره کچیرته همکاري غواړي مو کې او سرمایه‌ګذاري م د تجارتي اړیکې په ګټم دی ولې ته خیر وګته شي
امریکا ایرانی شرکتونه ایرانی دوایر د تاجراتو سره مخ کړی دي د اگر چې چابهار د تاجراتونه موبراو یعنی په هغه شرکتونو چې غوښتل په چابهار باندې سرمایه‌ګذاري وکړي هغه د امریکا د بندیزونو سره مخ کېدو ولی بیا هم په تجارتي ډګر دا یو ویره موجوده و کله چې په ایران کې سرمایه‌ګذاري وکړي د اکسلامل سره مخ شي
ما مونږه سه وخل کم یو بل پښتنم لرمو بخه ایران د تیری اونۍ رئیس نه د افغانستان په وضعیت باندې څو سیمه ایزی لیدنه وکړل لکه پاکستان او هند کې او وی غواړي چې د افغانستان په وضعیت باندې د سیمې د هیوادونو د استادو یو کانفرنس په کابل کې جوړ کړي او دا ایدایم کړي چې د طالبان حکومت ور سره موافقه کړي ده د افغانستان په وضعیت باندې هند اصلا په مجموع کې او ایران څه اندیښنه دوی لري فکر کوي د داعش خراسان ډله یا نور ترګري ډلې رښتیا سیمې ته لوی خطر پیښ کړي
همدا سره آشنا صاحب اول دا چې په تنهایی باندې نه پاکستان متوالي دوه نه ایران متوالي دوه طالبانو ته قینت ورکیو یو داسې نظام جوړ کړي چې دوی وسره په آرام باندې ووسیږي اوس فکر دا دی چې د سیمې یو څو هیوادونه یو ځای شي او کدی وکول شي په طالبانو باندې هغه لازم فشار راوړل شي خاصه په امنیتی برخه کې په ایران کې په تیرو دولس میاشتو کې درې لوی بریدونه شوي دي په پاکستان کې درې سوه نظامیان په تیرو دولس میاشتو کې وژل شوي دي 1500 فیصده په افراطیت کې یا 1500 فیصده د دوی په عدد او کم باندې اضافهوالی راغلی دی په هند کې خپل تشویشونه شته په روسیه کې شته نو کوشش دی چې طالبان نور د منطقې یو مشکل دی او باید منطقه په واحد غږ باندې د طالبانو سره نورې خبرې
وکړي
مشکل نه ده
د منطقې مشکل لږ صحیح په هند کې د افغانستان په خوانې سفیر فرید مامون زیسه پستاسي د حضور نډیر ډیره مننه او دار زوننه بل خو ته لکم چې واورې دل په تورخم کې ځای سوداګرو د یادې دروازې د تړکې دو په ځت احتجاج کړي دي او غوښتنې کړي ده چې دغه دروازې د سوداګرۍ لپاره زر تر زر بیرته خلاص کړل شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرخه د تورخم دروازه د تیری شنبه ورځ رئیس نه ځکه وی تړل شوی چې پاکستان هلته بیل ویزی افغان موټروانانو ته د تلو اجازه نه ورکړي څو ورځې کېږي چې د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو په مخ باندې پاتې ده او سیمایي سوداګرو یو لړ احتجاجونه پیل کړی دي د دغه موضوع پوره تفصيل په راپور کې وورو
اشان
له تورو بیرغونو سره احتجاج. دغه احتجاج په تورخم کې د کسټم د ځایي اتحادیه تر سیوی لاندې ځایي سوداګرو کړه یا غوښتنه یې کړې چې د تورخم تړل سوې دروازه دي ژر تر ژره خلاصه کړل شي.
لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه نن شپږمه ورځ ده چې ګیټ د پاسپورت توجه بند دی او مطلب ګاډو اندروخ بند شوی دی. افغانستان او پاکستان دواړو طرف دې بابت کې داسې ده چې څومره ګاډي دلته وډیړ دي ډېر غټ نقصان سره تجار ډرایور کلینډر ایجنټ دا ټول مخلي. نو بس دا تاسو ټول لرڅ خپل غنی نه ارڅ بس موږ صرف دا مطالبه د دواړو حکومتونو چې دا کومه مسله ده دا یو نېشنل ایشو ده په کار دي چې دغه باندې دواړو حکومتونو کینی او یو زبردست حل یې راوباسي چې مطلب په دې د وجه باندې نه ترانسپورت متاثر شي نه مطلب ټریډر متاثر شي نه ایجنټ متاثر شي او یو حل یې راوباسي دواړو هیوادونو.
دغه احتجاج کوونکي وایي پاکستان باید افغان موټروانانو ته د ویزې د تګلارې عملي کولو لپاره شپږ میاشتې او یا هم یو کال وخت ورکړي تر څو هغوی د پاسپورټونو او ویزو لپاره هر څه برابر کړي.
دا پالیسي په کارو چې د کې لګېپ ورکا شپږ میاشتې کال ورکا دومره ډایرکټ پالیسي دوی اختیار کا چې ډایرکټ په 11 بجې شپې روډ او ګیټ بند کړي چې زمونږ ته ویزې او د پاسپورټ بیا به دا خبر خو چې ویزې کې ختم کاوی چې پاسپورت به ایکسپایر نه وی ویلډ به زړه. افغانستان حکومت او پاکستان دوړ حکومتونه دا حکم افغانستان ډرایورانو کلینډرانو کوم پاسپورت ایکسپایر دی په کار د زړه تر زړه رینیو کړی شي او پاکستان ورته ویزه ایشو کړی شي چې کوم ای ویزا الکترونیک ویزا هغه ویزا کې درې چلو میاشتې لګيږي په کار دی چې ډرایور کلینډر دوړ ته سټیکر ویزا ایشو شي او په دې کې تقریبا 19 نغله هغه نه بعد 2020 نه بعد ډرایور سره کلینډر آزاد نه دی په کار چې کلینډر ته ویزه ایشو شي او ډرایور ته ویزه ایشو شي چې دا ستونزه حل شي ملیون ډالر نقصان روان دی د پاکستان او د افغانستان.
بلې خواته پاکستانی ډان ورڅپانی د خپل سرچینو پر اساس ادعا کړې ده چې د سیشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستانی چارواکو ترمنځ غونډه کې افغان غاړي پاکستان ته اخطار ورکړي چې کله د افغان موټروانانو لپاره د ویزې شرط ختم نکړنو دغه دروازه به د تل لپاره وتړي. خدای نور ناصر، امریکا شاخ تورخم.
د امریکا غږ د یو راپور په اساس د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د څو جرمونو محاکمه کېدل سره مخ دی. هغه د 2024 میلادي کال د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره د جمهوری غوښتونکو سیالانو سره 15 مناظرو کې د ګډون ډډه وکړه خو لا هم د خپلو سیالانو مخکې دی. ترامپ د سیشن بی په ورځ په نیو همشایر ایالت کې کمپین وکړ او د خپل یو سیال ویویک راماسوامی چې د ټکنالوژۍ سوداګر دی ملاتړ هم خپل کړ. په ترامپ باندې د ټولو یو نوې تورونه ځنی څلورو کې وضاحت ته غوښتل شوی دی چې هغه دا ټول تورونه ردی یا وی کم ناسم کار نه دی کړی. راتلونکي سیشن به په نیو همشایر ایالت کې د جمهوری پښتون کې نومان معلومولو سیالي کیږي. نن چهارشنبه د هند په شمالي یو مقدس ښار ایودیا کې د هندویزم د تر ټولو زیات سټایل کیدونکي رام لپاره نوی معبد یا مندر جوړیږي. دا مندر به د راتلونکي دوشنبه په ورځ پرانستل شي خو د چمتووالي مراسم یې نن هم په ژوندۍ بڼه خپرېدل. داسې ویل شوي دي چې دغه مهم او تر ډیرو نورو مقدس مندر د پرانستې مراسمو ته به ډیر ځواکمن او مهم سیاسي اقتصادي او هنري مشران او شخصیتونه په شخصي الوتکو کې ورشي. ټاکل شوی د پرانستې مراسمو کې تر 2000 ډیر خلک ګډون وکړي. د صدر اعظم نریندر مودي حکومت په پام کې لري چې د دې مندر د پرانستې مراسم په ټول هند او په نړۍ کې د هندوستان ځینو سفارتونو لالاري په مستقیم ډول په ټلویزیون خپره شي. او د اوکرين پاوز د چارشن بیفورز یعنی نن خبر ورکو چې دوی د شلو هغو ډرونونو نن اسې لمنځه وړي دي چې تیر شپه روسي ورلېګلی وو. خو چارواکي وایي چې د اوديسا جنوبي بندري خار کې د وشتل شو ډرونونو په غرزیدلو ټوټو درې کسان ټپیان شوي دي. پاوز ویلي چې اکثریت ډرونونه د اوديسا سیمې کې په نخښه شوي وو. د اوکرين د کورنۍ چارو وزارت په وینا د وشتل شو ډرونونو په ټوټو د استوګنځني ودانۍ او د ګازو یو نلیک هم زیانمنه شوې ده. د سیشن بیفورز توغندی بریدونه هم شوی چې د اوکرين په شمال ختیز خارکیف خار کې لک تر لګه ول لس کسانې ټپین کړیو. د اوکرين جمهور رئیس د سیشن به پورزه د نړیوال اقتصادي فورم یا شورا په کلنۍ غونډه کې د نړۍ د مشانو نو غوښتل چې یادې نورې پوزي مرستې ورسره وکړي او یادې د روسیې لخوا پر نورو هیوادونو د بریدونو خطر ومني. د امریکا غک خبريال هنری ریر جولی راپور لیږلی دی، تاسو یې ژباړه اورئ.
نړیوال اقتصادی فورم د نړیلا ګډ ګډ څخه سیاسي او سوداګریز مشران سره یوزې کوي. په غونډه کې منځنۍ ختیځ کې جګړې ته د ډیر پام تر څنګ د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د سېشنبه په ورځ په داوس کې نړۍ ته د اوکرين د جګړې نه د لویدیز د ستړتیا ویرې په مهال یادونه وکړه چې د روسیا د یرغلګرو په وړاندې د هغه د هیواد په جګړه کې سپه خطر کې دي.
If anyone thinks
کڅوک فکر کوي چې دا یوازې زمونږ یوازې د اوکرين په اړه دی، دوی لوی تیر وطن کوي احتمالي لار خو نه، او حتی د اوکرين څخه هاخوا د روسي د نوي تیری مهالوي شورا سره بلې روښانه کیږي. او که چېرې یو څوک پر اتونکو کلونو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد جګړه کوي، نو دا به غوره نه وي چې د هغه او د هغه د جګړې ستراتیژي پایته اوس ورسوي. په داس حال کې چې زمونږ زړور نارینه او ښځې لا د مخه دا کار کوي.
مسکو سم دلاسا د زیلنسکی سرګندونو ته جواب نه دی ویلې. په داسې حال کې چې روسیا د خپل ځواکونو په بیا سمبالولو کې ډیره پنګونه کوي، نو کیفای چې په عاجل توګه نوي وسلو ته اړتیا لري. د متحده ایالاتو په کانګرس کې جمهوری غوښتون کې د بیړنې لګښتونو د هغې لاهې مخنیسی چې د اوکرين د امنیت لپاره شوخوا 50 میلیارډ ډالرو مرستې غواړي. د سېشنبه پورس په داوس کې د زیلنسکی سره په دوه اړخیزه ناسته کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل چې د هغه د هیواد ناتړ دوامدار دی.
مونږ هوډ لرو چې په اوکرين کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو او مونږ د دې لپاره د کانګرس سره نږدې کار کوو.
بل لور ته هنګری د اوکرين لپاره د اروپای ټولنې د 50 میلیارډ ډالر مرستې مخه نیولې. د اروپای اتحادیې د کمیسیون مشر ویلي کې دیشي اتحادیه د راتلونکو میاشتې په سرمشري ځکه د هنګری درای د لری کولو هڅه وکړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او په ټکنالوژي کې د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د راتلونکو موټرو ځنې بیلګې ننداري ته خدل شوې دي. دا نندارتون 13 اونۍ پیل شوې چې په کې به چلوونکي د سی ټیکسي موټرې هم شته چې د چنګاغ په څیر په یو وړخ باندې حرکت کولای شي. او د هانډا شرکت په دې نندارتون کې دوه ډوله برېښنايي موټرې معرفي کړې دي چې په عادي بیټرۍ باندې چلیږي.
دلته له نوې ماډل موټرو پر د پورته کیږي. په دې کې د هانډا شرکت د سپر لړۍ برېښنايي موټر هم پیژندنې ته راوړل شوی چې د جاپاني موټر چلوونکو په وینا دا هغه ماډلونه دي چې نازک سپک او ډېر ځیرک دي. دلته د خونې په څیر د ډېر ځای لرونکي واړه بسونه هم شته. او دا د ماهی د ملا په څیر خویا او په ځان راټول موټر دی چې د نیان نوی ډول څراغونه پکې لګول شوی دی.
دا سی ویل شوی چې موږ په نړۍ کې د بیټریو په ذریعه د برېښنايي موټرو تر شا ولاړ یو. په دې کې د زیرو سیریز سفر لړۍ ماډل هم شامل دی چې معرفي پیلو. موږ غواړو خپل پیرودونکو ته نوې ارزښت ورو پیژنو او ورته وخیو چې په دې برېښنايي موټرو کې ډېر لذت شته او غواړو چې نړۍ ته دا ماډلونه ارزښت کړو.
دا موټر به تر 2026 کال پورې په سړکونو ونه ویني. د هانډا شرکت هم د صفر لړۍ او یو ډول راحت او پرمختللي بڼه برېښنايي موټرې معرفي کړې دي چې راتلونکي کې به په سړکونو باندې وګرځي. د پام وړ یې د یاد شرکت لخوا د عادي بیټریو مستقل تولید دی. نن سبا په برېښنايي موټرو کې د لیتیم او جوړ بیټری ډېر کارول کیږي، خو د اور اخیستلو خطر یې ډېر زیات دی. برعکس عادي بیټری چې لیتیم پکې د برېښنايي تارونو ترمنځ کارول کیږي ډېر ثابت او زیات قوت لرونکي بلل کیږي. خو هونډا یوازینی شرکت نه دی چې د عادي بیټریو لرونکي نوي موټر جوړوي. د بیلګې په توګه ټویوټا په دې وروستیو کې موافقه کړې چې د جاپان د آیډ میتیسو په نوم د تیلو شرکت سره په ګډه د ټکنالوژیکو سیمو بیټری تولید کړي. خو چیرون کی وای داس نظریه چې دا ډول موټر به یو ورځ بازار ته ارزشی لګمایو سکون کی دی
ستونزا دا ده چې موږ به تر راتلونکو څو کلونو ونه وینو او همدا د شرم خبره ده ځکه ډیر خلک چې غواړي همدا نن برېښنایي موټری واخلي باید یا شاید تر 2026 کال پورې صبر وکړي دا لږ مایوسه کوونکې ده
په دې نندارتون کې اکثریت موټرې د راتلونکو لپاره ډیزاین شوي او ایښودل شوي دي چې لا هم ډیر کلونو وروسته به ارزشي خو په لنډه موده کې د اتومات موټرو بازار به ډیر تود وي دا نندارتون چې جنوري په نهمه پرانستل شوی وو تر 12 نیټې پورې دوام وکړ غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
د نن پښتو خبرونه په همدې سره پای ته رسو درنو لیدونکو خو تاسو کولای شئ چې د نن خبر شوی مطالب د امریکا غږ په پښتو ویب پاڼه باندې وګورئ واوري او ویل ولې په څو شیبو کې د آشنا ټلویزیون دری خبرونه پیلېږي او قربانې سحر زمیده چې سټوډیو ته راغلي سحر جان ستړي مشي تاسو سره لیدونکو ته نن
تشکر استم سلام به شما او دوستای بیننده در نیم ساعت آینده ویژه‌ترین موضوع ما موضوع تحولات